احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا سجی رډو دا ټوب جو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفہ صاحب په جمعات کې په پرونی چاودنه کې د جمعات د خطیب سید فاضل آقا په وینا تر 50 ډیر کسان وشل شوي دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان د برید خندلې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جمعات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوي دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,00,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 8,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګري ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوالو پناه غوښتونکي د مدیترانی او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تري تم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یونیچ سی آر یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لار مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د یونیچ سی آر ویاندې شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراین سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلې، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. او سجی رډو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د جمعات دننه د جمعات د خطیب په وینا چاودنی 50 تنه او تر 50 زیات وشلې. طالبان څنګه د داسې بریدونو مخه نشي نیولی؟ اجمل شینواره.
داعش دومره قوي نه دی او نه قوي شوی دی لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي.
روسیه ویلې دي چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغسې دي چې روسیه ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلور خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازله هنانزای فرشته محرم دورانه او سباون کاکر د تلین څلور کلونه پوره شو. خو په دې څلور کلونو کې د سه ورځ نه و چې زمونږ د خام کاران زمونږ یاد وتلی وي.
د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تلین او په دې خبرونه کې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دی او نورو شاوخوا زرو زده کوونکو ته کلیوال په خپلو پیسو ښوونځی ودانوي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د کابل په لویدیځ کې د خلیفہ صاحب د جمعات خطیب وایي د دې جمعات په خانقاه کې پرونی درنی چاودنې تر 50 ډیر کسان وشلې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د وژل شویو رسمي شمیر 10 او د ټپیانو 40 تنه ښودلې. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې روسي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حملې پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درې لارې کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشوه چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جمعات خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاوالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته سوې ده چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړې په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیرې یوې اونۍ حملې بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړي پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي. په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او ډیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نه وي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د پرونی حملې جزئیات مو اوریدل چې د جماعت خطیب په وینا څه باندې 50 کسان پکې یعنی تر 50 ډیر پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه دی او نه قوي شوی دی لکه څومره چې طالبان ورته ضعیفه دي. طالبان نشي کولای د دوه پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنواره صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوي دي. په هغو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغوی ته ماتې ورکړي؟
په هغې وخت کې هم طالبان هغه برلاسی چې لازم و هغه یې نشو ترلاسه کولی. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه ستراتیژیک هدف چې هغه دو د سوقیداري مراکزو د دو د اکمالاتو مراکزو او د تعلیماتو مراکزو هغه په نښه کړي تر څو د هغو عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه توانایګانې راټیټې شي. په اوسني وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو د لحاظ او د فزیکی قوا د لحاظ نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نښه کوي او شیعه مسلمانان هم په نښه کوي، یعنی د څه شي په لټه کې ده دا ډله؟ څه غواړي؟
تاسو ته جوته د غو د کرنلارونه او د غو د ایدیولوژیکي مسائل او د افکار په بنسټ باندې اغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او اغه کمې کړنې چې کوي اغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ لري. اغه صرف د دین یو وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې د چا اهداف پرته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث دی، ولې په ټوله کې دو اته ګورې چې طالبان هم د شریعت دعوا لري او په مجموع کې د صوفیانو یا تصوف برخې مسلمانان دو په نښه کوي یا شیعهګان په نښه کوي. د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې ډار اچول دي، وحشت اچول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت وکړي او ډار وکړي.
او که د دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې. چې طالبان کم هوډونه چې د بینمي ټولنې سره او د افغان ولس سره کړي دي په هغې باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي. د هغې پرته زما په هند باندې د طالبانو د پاره او د افغانستان د ټولو وګړو د پاره او اته د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو د پاره او د سیمې د پاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د حکومت د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د ویان اجمل عمر شینواري څرګندونې مو اورېدې. ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنګټن سره همکاري ته چمتو دی. له بېخبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات تر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. بل لور ته ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه څرګندونې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شاغل لاوروف هم دراس ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړي. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب له لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکی فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیه ورخطا کړی ده. روسیه د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیه فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
د کابل او څو ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه له قطر او ترکیې سره د طالبانو خبرو تقریبا نتیجه نه ده ورکړې. د فرانس پریس خبری آژانس راپور له مخې طالبان غواړي د افغانستان د هوایي ډګرونو امنیت خپل ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته الوتنې د پخوا په پرتله ډېرې کمې شوې دي. احمد تکل د موضوع جزئیات اوروي.
د کابل په ګډون د هیواد د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترکیې او قطر د استازو خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې برخه کې د یو لړ اختلافونو خبر ورکوي. یو طالب چارواکی چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس ته ویلي چې له ترکیې او قطر سره د هیواد د هوایي ډګرونو د قرارداد هدف یوازې د دې هیوادونو د نیکه همکاري جلبول دي. د چارواکي ټینګار کړی چې د هوایي ډګرونو د امنیت مسؤلیت باید له طالبانو سره وي. له بلې خوا د دې خبرو یو ګډونوال قطري ډیپلوماټ ویلي دي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د امنیتي مسایلو په برخه کې طالبان خورا زیاتې غوښتنې لري، خو د ډیپلوماټ په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي قطري ډیپلوماټ هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کړي. د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره دوه ځلې وکتل، خو دوی ظاهرا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقه ته ندی رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د هوایي ډګرونو د ځینو مسایلو په اړه نورو خبرو ته اړتیا شته. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د کابل، هرات، کندهار، خوست او مزار شریف د هوایي ډګرونو چارې په منظم ډول پرمختلې. اوس مهال د کابل له هوایي ډګر څخه ځینې کورنۍ او نړیوالې الوتنې کیږي، خو اړتیا شته چې امکانات او سهولتونه یې ښه شي څو د لویو نړیوالو شرکتونو الوتنې بیا پکې پیل شي. اوس مهال یوازې د افغانستان کورنۍ هوایي شرکتونه آریانا او کامیر دوبای، دوهې، اسلام آباد، تهران او مسکو ته الوتنې لري، خو افغانستان ته د بهرنیو الوتنو څرک نه لګیږي. په داسې حال کې چې د پخواني نظام د سقوط تر وخته د متحده عربي اماراتو، ترکیه او هند هوایي شرکتونو افغانستان ته منظمې الوتنې درلودې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ازادي راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 کال د اپریل میاشتې پر 13مه په کابل کې د 2014 له کبله د 9 خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویشت کسان وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله هننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عباد الله هننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه وه چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وي چې د بیان د ازادۍ په لاره کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 13مه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دی روز را به یادم است که روز دوشنبه بود که
د بارون غونه می هغه ورس پیاد ده. دوشنبه و د کابل په شش درک سیمه کې زوره ور 14 نو وسوه. زموږ یو ساتون کوي ور خطا راغی او ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوي. ځکه لمو سره په تماس کې و غوښتل یې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړي، خو وسې تماس پرې سوي دی. وروسته و ویل سول چې عباد الله هننزی او محرم درانی هم حالت و.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
و موریدل چنن د ازادي راډیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه یو خبریاله د پلازمینه کیف د استوګنې پورې وسیمه د روسیې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرخ جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یو بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینی کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره کار پیل کړی و.
د خبرونې په دې برخه کې زه عصمت څاروان در سره یم. سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکي وروسته له دې چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپلو ماشومانو لپاره ښوونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلي کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلي په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هره شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلي اوسیدونکي دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې ډیوه بل وساتي. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلي دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چاري پیل کړي دي. دغه ښوونځي ډېر لسخونی، یو دالیز او څلور تشنابونه لري چې اوسمهال یې کارونه یوازې په سلو کې لس سلنه مخته تللي دي. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالي مسؤول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د دې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړ شو چې د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سره راټولې کړي او د ښوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ دپاره منظور شوی و هغه ونه شو کنه حکومت څاغه شو سابقه حکومت چې هغه نسکور شو وروستۍ خبره پاتې شوه وروسته نو موږ داسې ووی چې یاره هغه نشته دی مجبور چې خپل اقدام ونکو ګرچې موږ خلک ډېر کمواس دي کم زمونه دي اوس خو وچکاله یم دي نو بیخي بیا دغه پنشت حساب دی د اقتصادي په صفر حساب دی مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره مکتب خپل باغ شروع کلو په خپل مات باندې د څه کمی پیسې مشلولې خلکو نه اما سي چې یعنی مقصد خلک تی چاره نه و یعنی به مجبوریت چې واز سینه موږ سبب بد شي دا واره بده دوستي هغه د لاندې شي د سمفو د لاندې شي او کاله یا خرسم د ذاتی
نو موري وای واز د شونځي جوړول هدف نه دی بلکې د خلکو او ماشومانو ذهنونه هم جوړوي چې د سنځو پر مهال د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي لالمړي ټولګي څخه نیولې تر نه هم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخه زرو تر رسیږي. د دې ښوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې ښوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله په زغل نل د سم مدستک موت دی دلې چې موږ جوړې چروانه لږی هل نو وای مکتب جوړ شي
امیګه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني خو وایي بودیجه نه لري چې دا ښوونځي ورغوي. دی زیاتوي چې په دې اړه یې د خپلو مشرانو او یو شمېر موسساتو سره خبرې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دغه ولایت کې نورې داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ نه لري. په میدان وردګ ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 8 ښوونځي د هلکانو 16 د نجونو او 40 د انسپ له لورې چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندز ولایت کې شمیر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخامخوي.
د کندز د حوزوي روغتون یو شمیر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر میندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډېری وخت میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزۍ په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي. پر دې سربېره ماشوم ته شیدې نسي ورکولی او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خوار ځواکۍ اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو له مخې چې د پرله پسې زیږون له امله میندې خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغۍ ورته پیدا کیږي، او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مراد ګل قادری راته وویل:
خانمای که ایجا میده بشما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومی کسی چې دلته د زیږون لپاره مراجعه کوي له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعت کړي. باید د حاملګۍ ضد کولۍ او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي تر څو لږ تر لږه زیږون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي: د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولی.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولی، او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولی.
دیني عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
تاسو له پیغامونو
جمال الله به هلمند ولایت څخه ازادي راځي په خپل پیغام کې ډېر د خوشحالۍ راځي. الله دې ټول دنیا را خوشحاله ولري. خدای دې موږ خوشحال کړي. داسې فکر را کړي د ټول نړۍ سره چې خپل ژوند وکړو. نو موږ ډېر ډېر دلی یو انشاءالله که خدای کول امید لرو چې الله ته بیا مخ په خرابي ولاړ نه شو. توجه سم مننه. السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. اونۍ کې هیلې تر ځین وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دغه ده چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسسې $200,000 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بي بي سي راډیو نه دا راپور خپور کړی و. نو اوس دا څو ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 800,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راڅرې کمې روپۍ ورته پکار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پورې ورکړې وي.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې راځي په خدای که مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې راکړی او راځي یو حد ولېږي د چارباغ بازار ته د اوس چې دا موادونه یې ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطنیار دلی خصوصیت روزانه د شه د کومې مرستې د دبليو اف ای لخوا په اړمن خلک ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، ها خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیته ولري او یا پی جنگلې ولري. نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي. باید دې سمه فلټنه وشي، ارزیابي وشي، ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید دوی سره جدي چلن وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي، ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري. روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم، روسه پوری خدا چې خلکو ته نه دی رسیدلې چې آی مستحق هم وي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو خبرونه. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جومات کې په پرونی چاودنه کې د جومات د خطیب سید فاضل آقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بشري نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 1500 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,200,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکو د مدیترانې او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ یا یونیچسیار یو تازه راپور چې پرون خپور شو ښیي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د یونیچسیار ویاندې شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبري اعلانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویډیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی، خو انډونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه تموز اسمت څاروان. هر کله کوم درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او روزګان ولایت ته ځانګړې ده. روزګان د کندهار، دایکنډي، زابل، غزنی او هلمند ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2,840 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ترینکوټ ښار دی. خاص روزګان، چوره، شهید حساس، دیراوت او نیش د اروزګان ولسوالۍ دي. اروزګان د افغانستان د ولایتونو په منځ کې یو تر ټولو وروسته پاتې او په عین حال کې اوسیدونکي هم ډېر بې وسله دي. وروستیو تحولاتو د نورو افغانانو په شان د اروزګان خلک هم له اقتصادي نظره ډېر ځپلي دي، خو د امنیت له نظره د اروزګان وضعیت ښه شوی دی. اوس یې د پخوا په شان عمومي لارې بندې نه دي او د کورونو په شاوخوا کې څوک ماینونه نشته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د اروزګان ولایت د والی ویاند محمد مدثر او همدارس د اروزګان ولایت امنیه قومندان مولا بشیر. مدثر صاحب، د اروزګان د خلکو یو اندیشنه چې په تیرو خبرونو کې هم ورته ځینو خلکو اشاره وکړه هغه وچکالی ده. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو څه ورښتونه وشول، نه پوهېږم چې په اروزګان کې به څومره شي وي او د وچکالی مشکل به یې څومره کم کړی وي.
بلې، اروزګان کې مو واقعیت د نور افغانستان په شان دا ولایت هم وچکالی ځپلی دی، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل. خو بیا لله الحمد شش کال څه بارانونه وشول، اما دومره بارانونه او نه دي سوي چا د خلکو به خیاده وچکلی سل په سل کې د دوی اغندشنی چې دوی درلود له اندشنی پرځای دي هغه د پکې خو اما بیا نسبتا فروش کالته شش کال شو روزګان کې هم ورستونه ډیر شو د خلکو مشکلات په شلات لري ډیر هدا کوم
بل په روزګان کې للمیز مکه شته لکه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې چې للمیز مکه دی او ډیر په بارانونو متکی دي که باران ووري شنو ادا حاصل ورکوي او کنه نه
یا روزګان کې خپل داسې ځکه نشته اما د روزګان د وچې ټول ولایت چې دی د خپل د ورودبار باندې داسې ټول نشه کې ورودبار باندې پروت یم او کله چې بارانونه وي بیا غچنی او هغه د وزیر می کوي بیا نو بیا ورود او هغه او بوینو بیا کله دوی چې د ځکه خرو بوینو د ورود نس د ولو په ذریعہ باندې کار اخلي اما دا سمځ کې روزګار کې ډېر کم دي د شته سمځ کې چې هغه یوازې د بازارم په ذریعہ باندې حاصل ورکړي
بله د روزګان مخکمه اشاره وکړه چې خلک ډېر بې وزله او فقیر دي او وسخه په ټول افغانستان کې فقر ډېر زیات شوی دی د فقر او بې وزلۍ د کمول لپاره څه لارې لري آیا داسې امکانات شته چې خلکو ته د کار فرصت برابر شي او بې وزلۍ تر یوه حد پورې کم شي
پدېونو دا خو روزګان نه بلکې افغانستان ټول وګړي د کاختي او فقر سره مخ دي او خاص لکه تاسو چې اشاره وکړه او روزګان چې دې به خیر د خلک د کاختي او فقر سره مخ دي ځکه دا د سیو غرنۍ او لیري فروت ولایت دی نو تیر حکومتونو کوم په روزګان کې دا څه کار نه دی سوي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو په مخه باندې کار وسی خو چې کله الحمدلله امارت اسلامي راغلي دي نو د امنیت تامین سوي دي او بیا چې کوم موږ د دوی د فقر د مخنیوي په خاطر باندې ان شاء الله پروګرامونه لرو نو ان شاء الله د سی پروګرامونو په تر لاسه باندې ونیسو چې د دوی هغه فقر او مشکلات سره حل شي.
خلک وایي چې د طالبانو حکومت انجونی کارت نه پریشتي خو لبل خو د شزو ژوند ورس په ورس ترخیشي د ورسګان د شزو اقتصادي وضعیت د دغه خزه په خبرو کې مش معلومه ول شو دي خبري به سره وورو بیا به خبري پیوک
دا غندونه په تاسو غندونه کې بالا بسته په بسته یو کال نه جوړی غندونه منډونه نه چې د سترګو واچول بالا خو سر په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوا کال می دادی د واده کې جو ولکم کا د لاس شو وسوي دي دا نو موږ په مزدوري راوړو برنو په یو واته زره په نظر داسي ور جوړ کوو د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال په ته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال په ته زره په وزره په ناستیو
bale تاسو د دې شزه خبري واوري دل چې څومره مشکلات لري یو کال کې و اته زره غم افغانینه کلداری گټیا او تاسو ته معلومه نه چې ډېر داسې شزشته چې میډونه نشته مرشوی دی یا په جګړه کې وشل شوی دی او دوی مجبور دي چې خپل ماشومان ته ډوډۍ برابر کړي څه وایس پدیا
بده و نو بده د فار خو سپیل نه موږ د دوی د لاسنیو په مخه باندې هغه مؤسسات راجل کړی دی روزګان ته چې د غریب خلکو سره مرستې وکړي نو تقریبا د لږ وخت کې ډېرې مؤسسات د روزګان ته راغلي دي مخکې د مؤسساتو د ډېرې کمه وو په روزګان کې ځکه په روزګان کې امنیت ښه نه و او بلکې هغه تېرې ادارې داسې یو قومي و وابستو په لحاظ باندې د مؤسساتو توزیع و سروې کوله نو اوس خو الحمدلله موږ هم د امنیت ډاډ دوی ته ورکړی دی او هم په شفافه توګه باندې دوی کولی شي چې خپل کار وکړي د دې د لاسنیوي لپاره خو موږ فعلا مؤسسات راغوښتي دي او خپل دولت د بازار ریاستونو سره نږدې کومه کړه د غشاني خلکو د لاسنیوي په مخه باندې کړی دی او بیا یې هم کوي او کوشش کوم دا وی ان شاء الله چې د دوی لپاره داسې یو کار برابر کو او زمينه مسيده سي چې د دوی د اقتصادي ستونزې د یو بل طریقه حل شي او وخت دا یو مشکل دی د دوی لپاره
مدثر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدي د دې په شمول یو شمېر نور امدا خبره کوي چې خو تاسو وایئ چې فساد نشته او لبل خو وایئ چې جنگ هم نشته یعنی امنیت شته تیرزل حکومت به ډیر واری امدا امنیت پلمګر ساو چې وای امنیت نشته چې مثلا پلانې ولسوالۍ ته متوجه نه راکړي یا په پلانې سیمه کې مو شوانځای نه دی جوړ یا کلینیک نه دی جوړ اوس خو دا دواړه ستونزې تاسو وایئ چې حل دي نو عملاً ولې کار نشته دی اوریدونکو په وینا مهرباني
دا اوریدونکو خبرې ما واورېدلې بالکل واقعي ټول خبرې پر ځای باندې دي اما دته موضوع داسې ده محترم سروان صاحب چې انشاءالله زه تاسو وسیم د روزګان ولسټولو ته ستاسو د طریقې اطمینان ورکوم چې نور هغه د خبرو او د کاغذ د مخ کار پای ته رسېدلی دی. انشاءالله په لږ وخت کې به ټول کارونه په عملي طور باندې شروع شي. که تاسو دغه اورېدونکي اوس فعلاً معلومات لري په دې تېرو 15 میاشتو کې چې په روزګان کې مثلا کم کارونه شوي دي هغه شاید په تېرو 20 کلونو کې نه وي شوي.
مثلا تسویل لکه کوم کارونه چې تسویل ډیر مهم کارونه شوی دي؟
ډیر مهم کارونه مې تقریبا د مرکز ترمکوټ او ولسوالیګانو تر مابین وسله سوي لارې شو دلی سوي چې هغه تقریبا هغه کمی تخریب سوي وي یا کمی امنیت نه و باندې هغه لارې مو رغول سوي دي تر یو حده فوري هغه کم امکانات چې وسپې لاندې حکومت په واک کې دي او تقریبا دا مخابراتي شبکې ته ورسېږي دلته په روزګان کې تقریبا
یو څه پورچو تر دې کومه مدثر صاحب تاسو دا څه وایئ چې مثلا لاري تخریب شوی لاري خو تاسو تخریب کړی وي یا بندې وي تاسو بندې کړی وي دا اکثره خلک هم دا خبره کوي یعنی لاره خو جوړه شوی تیر حکومت جوړه کړې وه که مخابراتي شبکې دي هم د تیر حکومت په دوران کې جوړې شوې وې د انتنونی همغه وخت جوړ شوې دي کندهار او د روزګان ترمنځ لاره چې ډېره لویه لاره ده او مهمه لاره ده د همغه وخت کې جوړه شوې وه. تاسو وایئ چې دومره لوی کارونه مکړي دي چې په تیرو شلو کلو کې نه و شوي؟
بلې ونو د تیر حکومت څخه خو به جوړې وي دا خو به جوړې وي مهمه داسې و چې داسې ولسوالیګانو کې داسې لارې شته چې بېخي تیر حکومت ورته ایسته وجو نه وکړي خو په اوسني عمارت کې هغو ته توجه سوې ده او مخابراتي شبکې چې بیا د جنګ او د لارو د خرابتیا او د مخابراتي شبکو زه فکر نه کوم چې دا به یوازې مشته دا خبره لکه دا بعض کسان چې وایي راځي کېږي ځکه طبي خبره د جنگ کې خو دواړو طرفونو کې جنگ او مرمۍ به وي هر څه به وایي د بل په ضد باندې به استفاده کول نو کچیر زموږ دی او شی د لارې په ضرر باندې تمنه دی یا د مخابراتي شبکې په ضرر باندې تبه تبند د جانب لور لم تمنه دی نو دا خبره زه پر ځای نه بولم چې په ټوله کې دغه مشتره جیسه اما موږ په وسنی وخت کې په ډنډ وخت کې تومره کار وسو روزګان ته سوي دي چې زه دا سویلای سم چې مثلا په شل کال کې په دوه عمر لاندې وخت کې دومره خدمت نه دی کول سوي روزګان ته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
توسط روزګان ولایت امنیه قمندان شاغله ملا بشیر هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلای وایم. مخکې یادونه وشوه چې وس امنیت قراره قراری د روزګان کې په داسې مواردو کې اکثرا له امنیتي ځواکونو څخه بیا په بیا رغونې په چارو کې په د کار په برخه کې استفاده کیږي مثلا پلونه پی جوړوي لارې پی پاکوي یا لارې پی ترمیموي. تاسو له خپلو امنیتي ځواکونو څخه څه استفاده کوئ؟
موږ له امنیتي ځواکونو څخه استفاده موږ امنیتي ځواکونه د امنیت په باره کې په ټول ولایت یعنی په ټولو ولسوالیو کې په ښارونو او په بازارو کې امنیت متامین کړی دی. یوه نوه تهدید او مشکلات نشته.
د طالبانو دفاع وزارت وایي چې نوی ملي اردو جوړوي او تر اوسه یو لکو 10,000 کسان پکې جذب کړي دي. همداراز به ملي پولیس جوړیږي. ستاسو له ولایته څومره کسان تاسو ورمعرفي کړي دي؟
زموږ د ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونه او هغه مو سو کړي دي سره موږ هغه تقریبا د روزګان په ولایت کې په دفاع وزارت کې تر 50,000 نفر په سو کړي دي او په وزارت داخله کې مو تر 3,000 نه زیات مجاهدین سو کړي دي.
مدثر صاحب تاسو د مخکنی اوریدونکو خبري واوریدي وایي مسلکي کسان له ادارو لري کیږي. ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او کنه دا شوی؟
ولایت کې دا کار به هیڅ سوی نه دی. زموږ په ولایت کې تقریبا په ټولو ادارو کې هغه کفر وزارت فوري اړه لري هغه په خواني کارمندان دي هغه کسان دي هغه خپل کار ته ادامه ورکړي او خپل کار کوي سرتي دا غونه نظارت کول کیږي. اما کباز احيانا داسې دایمه چې پیښه سوي چې یو کس د دندې لري سوي هغه هم داسې نه دی لکه څنګه چې اوریدونکو ول شه دا خپل کار ته نه اجر سوي د یو داسې حکومت سره بلد وو چې په هغه کې یو قسم فساد وو چې په یو غفلت وو اوس الحمدلله هغه پروسه پای ته رسېدلې ده. نو د دوی څخه شاید مسؤلین خدمت وغواړي نو بیا دغه پر ځای باندې یو بل کس او مسلکي کس ګمارل شوی
مدثر صاحب داسې ویل کیږي چې په اروزګان کې په سلو کې اتیا کلینیکونه او روغتونونه ودانۍ نه لري، اکثره په جګړه کې ویجاړ شوي دي او ځینې کلینیکونه غیر فعال دي. په دې برخه کې مو څه اقدامات کړي؟
او بلې، دا واقعیت په اروزګان کې دا مسله شته. دي بعضې ځایونه کې دغه کلینیکونه ودانۍ چې دښمن تېر وخت کې د خپلې پوستې او په دې استفاده ځینې کړې وه، نو هغه تخریب شوي دي. او بعضې ولسوالۍ وکلي باندو کې ما مخکې هم هغه خبره وکړه چې په اروزګان کې په تېرو شلو کلونو کې دومره کار نه دی سوی څنګه چې لازم و. نو اوس خو فعلاً د دې دپاره به پلانونه انشاءالله راځي مخې ته، او دا اراده شته چې هغه کومې ودانۍ تخریب شوي دي، دا غوایي ابتدایي کارونه پیل شوي دي، او نورو ځایونو کې چې کوم د دغو ودانیو او کلینیکونو د نشتون سره مخ وي، هلته به انشاءالله ژر تر ژره دا کارونه پیل شي. او
کور ودان البته موږ داسې پیغامونه لرو تاسو ویل چې تېرو حکومت ړنګ کړي دي، لیکن خلک وایي چې تاسو ړنګ کړي دي. من جمله په دغسې کلینیکونو کې یو هم د ترینکوټ مرکز په لمنه کې د اکلینګي کلینیک دی. کوایس موږ به ژغ هم د خلکو ته خبر کو چې خلک څه وایي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
مدثر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ دوه اوریدونکو نظر درلود. سردار ولی د دهراوت ترینکوټ د سړک د جوړېدو غوښتنه لرله، او نعمت الله بیا دا پوښتنه درلوده چې واسطه شته هغه څوک هغه چاته کار ورکول کیږي په اردو کې یا پولیسو کې یا نورو ادارو کې چې واسطه ولري، یا طالب وي او نورو ته نه ورکول کیږي؟
نمرانه که سردار ولی صاحب خبرو په ځواب باید وایو، و واقعیت یا دغه لار خو په اساسي ډول باندې ټوله نه درغول شوي. مخکې ما وویل چې هغه کوم ابتدایي کارونه اړتیا وه ورته، هغه لکه په دغه پرته لار باندې پلچکونه یا پلونه چې کوم تخریب وه یا نوی جوړ شوي سره هغه سوي دي. انشاءالله اسمه مده دی چې ژر تر ژره به همدغه لار په اساسي ډول باندې کوفته کول رغول کیږي. د دې لپاره مرکزي حکومت سره مو بار بار د ولایت کې موږ ولایت کې مجموعې کې ټولې لارې خراب دي یا خامه دي، نو تسلیم ستا انشاءالله د مرکزي حکومت سره مو تجارې خبرې کړي دي، هغه هم وعده را کړې دي، او په نږدې لنډ وخت کې انشاءالله ټولې لارې رغول کیږي. اما د وادستې د بل اوریدونکي چې وادستې و دولت کې انا ترته وادستې نشته په اروزګان کې، انشاءالله تا وادستې به هیڅنه. اما ترته که څوک راځي هغه دغه سابقه او کار او مسلک ته کتل کیږي، نو نور ترته انشاءالله په اروزګان کې کار وزارت پورې اړوند وي کوم وادستې موږ اروزګان کې نه ده.
بله قومندان صاحب بشیر، ځینې خلک شکایت لري چې په اروزګان ولایت کې مخدر مواد آزاد استعمالیږي، پلورل کیږي، وای امنیتی ځواکونه باید مخه ونیسي.
مثلا مغوارم دا یو ملګری د نظر په باره کې د ورکړی د روزګان په ولایت کې فساد څنګه دی ملي اردو ملي پولیس کې هغه خلک راځي چې وایي چې ولري دا ځ په کلک کړه دوه مداصل په سلو کې یو افتراد